Radio. Radio Azadi.
ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 صافه وازی اوریدلای شي. نوریاس نوری مو د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د زمري یا صد میاشتې څلورمه ده چې د 2013 میلادي کال د جولای له شپږویشتمې سره برابره ده. افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیا کېدو پر لور چټک ګامونه پورته کړي، ځکه له 2023 کال وروسته به نړیواله ټولنه هغو مره مرسته له افغانستان سره ونه کړي چې نن یې کوي. پر دې سربیره د پاکستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو د لومړنیو نتیجو له حاله مو هم خبره وخو. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا وربند اعلان کړي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو مخکې دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ غواړي چې راتلونکي میلادي کال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزیر وایي حکومت ښایي په نږدې وخت کې بیا اوربند اعلان کړي. تاریخ شاه بهرامي دغه څرګندونې پرون په پکتیا کې وکړې او د دې ولایت له سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو یې وغوښتل چې د حکومت د سولې د پروګرام د عملي کولو لپاره تیاری ولري. ښاغلي بهرامي ونه ویل چې اوربند دقیقا بیا څه وخت اعلانېږي، خو د لوی اختر په رارسېدو سره بیا لکه د مخکېني کمکي اختر په څېر د اوربند خبره توده شوې ده.
عنقریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم.
پکتیا ته له ښاغلي بهرامي سره په دې سفر کې د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ملګری وو. نیکلسن په پکتیا کې وویل نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بادغیس ته ځي. بادغیس والی ویان جمشید شهابی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به هغه ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا یو مرکز پرانیزي. په دې مراسمو کې د ګډون لپاره د ترکمنستان د حکومت یو لوړ پوړی لوړ رتبه پلاوی به هم له ښاغلي غنی سره ملګری وي. بادغیس د ترکمنستان د 14 میګاواټه برېښنا د واردولو لپاره د دې سب سټېشن د جوړولو کار په 2011 میلادي کال کې پیل شوی و او اټکل شوی و چې په دو کلونو کې به بشپړېږي. خو د امنیتي ستونزو له کبله کار څو کاله وځنډېد. د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکړی دی. د امریکا پوځ وایي د کندز د چاردرې ولسوالۍ په پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو ادعاوې څېړي. یوه اونۍ مخکې په سیمه کې د هوایي حملې په ترڅ کې سیمه ییزو چارواکو ادعا وکړه چې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ ویان مارټین او دینل ویلي که څه هم په چاردرې ولسوالۍ کې تر دغې پیښې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو په څېړنه کې دا نه ده څرګنده شوې چې ملکیان دې وژل شوي وي، خو د امریکا پوځ هم له خپل لوري په دې اړه څېړنه کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج شوې نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې شوی دی. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکوي چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو چې ورته کسان د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي یو سلو ډیر لس چوکې خپل کړی دی د مسلم لیگ نون ګون چې مشر اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي تیر شپه لمخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني ځکه د پوینا په هغو کې پراخه درغلي شوې ده د راپورونو لمخې د نواز شریف نون ګون د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان شپږ شپېته چوکۍ او پیپلز ګون هم اووه دېرش چوکۍ ګټلې دي د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسمبله درې سوه دوه څلوېښت چوکۍ لري چې شپېته د ښځو او لس نورو د غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې دي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې په 2019 میلادي کال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دواړه ولسمشران به تر هغې وروسته سره وګوري چې د عدلیې وزارت په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه خپله څېړنه بشپړه کړي بولټن دغه څرګندونې پرون په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې کړې دي خو د روسیې د جمهوري ریاست یو چارواکي سیشن بی پر زویل چې پوتین منتظر دی چې له ترامپ سره په هلسنکی کې د هغه د کتنې په اړه راپورته شوی غوغا کم شي بیا بل ترامپ سره د بل کتنې په اړه پریکړه وکړي د ترکیه پارلمان یو نوی سخت امنیتی قانون تصویب کړ چې چارواکو ته له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې زیات صلاحیتونه ورکوي په ترکیه کې اضطراری حالت چې په 2014 میلادي کال کې تر ناکام کودتا وروسته اعلان شوی و تیر اونۍ پای ته ورسید نوی تصویب شوی قانون اووه ویشت مادې لري او مسوده یې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند جوړه کړې وه دا قانون به درې کاله نافذ وي په قانون کې په دې اړه چې قاضیان پوځیان او د وزارتونو مامورین څرنګه او تر کومو شرایطو لاندې له کاره لري کېدلی شي مقررات وضع شوي دي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه واړې بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم افغان ولسمشر وایي افغانستان باید له اقتصادي پلوه د باسیا کېدو په لور چټک ګامونه پورته کړي ځکه له 2014 کال وروسته به نړیواله ټولنه له افغانستان سره هغومره مرسته چې نن یې کوي ونه کړي
نقطه اساسی را برادر بفهمین د سال 2024 کومک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه
د کابل د ولایت شورا یو شمیر غړي امنیتي مسولین تورنوي چې د ښار د امنیت د ټینګښت او له جنایي جرمونو څخه په مخنیوي کې هم پاتې راغلي دي د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو د پاکستان د پرنویو انتخاباتو له لومړنیو نتیجو مو هم خبروو چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبروو مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم راځو د خبرونه لومړی موضوع ته افغان ولسمشر پر خپل کابینه غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي خودکفایي لپاره باید د مالی سیستم اصلاحات عملی شي او له اداري فساد سره مبارزه باید چټک شي افغان ولسمشر دغه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې کمې شي د افغانستان مالی وزارت منی چې اداري اصلاحات مهم دي خو وایي چې دا هیواد له اقتصادي او مالی اړخه پر ځان د اتکا یا د خودکفایي تر حده رسیدو لپاره یو څه وخت اړتیا لري نور جزئیات د فرشته جلازی پر پور کوي
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د خپل کابینه غونډې ته ویل له افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو راتلونکي په دې پوري تړلې ده چې افغانستان له مالی او اقتصادي اړخه پر ځان د اتکا لپاره څومره پرمختګ کولای سي ولسمشر خبرداري ورکړ چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستان سره نړیوالې مرستې شای بندې یا ډېرې کمې شي نو د خود کفایي لارې باید ولټول سي
نقطه اساسی رو برادر رو بفهمین در سال 2024 کمک های بین المللی یا قطع میشه یا نهایت پایین میشه ما از امروز باید یک بحث اساسی خودکفایی رو انجام بدیم و هرچی بیشتر پیشرفت داشته باشیم با مو اندازه تعود زیادتر میشه. اما این تنها قربانی در میدان جنگ نیست، اینال ضرورت عزیز که طرح چشمای عایداتی ما مدیریت ازی به صورت واضح و اساسی شه.
خود افغانستان د مالیه وزارت وای چې پروستوی درې کلنو کې مالی سیستم زیات اصلاح شوی او ملي عواید د زیاتیدو په حال کې دي. د دې وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا دواړه مسالې د دې سبب سوي چې د نړیوالو ټولنې پر مالی مرسته د افغانستان اتکا کال په کال کم شي.
خوشبختانه د ملي عوایدو ګراف مخ په زیاتوالی ده. هغه کوم هدف چې موږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف سره ټاکلی چې سږ کال به زموږ څومره ملي عواید وي، 102 میلیارده افغانۍ ده، هغه باندې اکتفا نه کوو. دته نه کینو چې یوازې هماغه هدف ترلاسه کړو، بلکې تلاش مو دا ده چې د ټاکل شوي هدف څخه زیات عواید ترلاسه.
د عبدالرحیمزي په وینا د افغانستان دولت درې اساسي عایداتي سرچینې لري. افغانستان په اساسي ډول د ګمرکونو پر عوایدو او مالیاتو اتکا کوي، خو د غیر مالیاتي سرچینو عواید هم مهم دي، لکه قانونه د طبیعي ګاز زیرمې، د بهرنیو چارو د وزارت عواید، د ریل ګاډي پټلۍ او نړیوالې پروژې. شاغری عبدالرحیمزی وویل په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو ښه مدیریت هم کولای سي چې ډېرې ستونزې حل کړي. د افغانستان د مالیه وزارت ویاند وویل چې اوسمهال د حکومت زیات عواید له ګمرکونو ترلاسه کیږي او پر ځان د اقتصادي اتکا پیدا کولو لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان په دولتي سیستم کې اداري فساد لا اساسي ستونزه ده چې د دې هیواد اقتصادي او ټولنیز پرمختګ تر ډیره حده له خنډ سره مخامخ کړی دی. د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان له اداري پلوه تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته د نړۍ تر ټولو هیوادونو له زیات فساد سره لاس او ګریوان دی.
و مورغل شافغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان باید له اقتصادي پلوه د بسیار کېدو پر لور چټک انګامونه پورته کړي، باید له اداري فساد سره مبارزه چټک کړي او همدارز اصلاحات عملي کړي. ټاکل شوی د سویس په جنیوا کې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. اشرف غنی د کانفرنس ته هم اشاره وکړه او ویل چې افغانستان باید د کانفرنس د اصلاحات او له فساد سره د مبارزې په برخه کې له خو لاسته راوړنو سره ولاړ شي، تر څو لکه د مخکینی د بروکسل د کانفرنس په څیر د نړیوالو اعتماد جلب کړي. په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د مرستو په دوام په افغانستان کې د فرانسې سفیر هم چې هلمند ته تللی و، د هلمند له خلکو سره د یو لړ مرستو ژمنه وکړه. د فرانسې سفیر وایي چې که څه هم هلمند ته له پیسو سره نه دی ورغلی، خو د خلکو سره د مشورو له اوریدو وروسته به د یو شمیر اړینو پروژو په برخه کې هیواد مرسته وکړي. دا چې په هلمند کې د فرانسې سفیر له خلکو سره څه ژمنې کړي دي، نور حال به د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي په راپورټ کې واورو.
فرانس و اریشا درې ورځې وړاندې لشکرګاه ته راغلی وو. هغه د چهارشمې په ورځ ناوخته په یو خبري ناسته کې ول، موخه دا و چې د هلمند امنیتي حالت وګوري او د خلکو سره مشوره وکړي چې د فرانسوي حکومت د دې ولایت سره څه مرسته کولای سي. فرانس وریشا چې د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین سره په ګډه خبري ناسته کې خبرې کولې، ول اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې په افغانستان په خاص ډول هلمند کې د راتلونکو پارلماني ټاکنو او د سولې په اړه د روانو هلو ځلو ملاتړ وسي. دی وایي اوس باید د ټاکنو او سولې په اړه روانو هلو ځلو ته خلک تشویق سي. زه هلمند ته د پیسو سره نه یم راغلی، خو دا به هلمند ته د فرانسې هیواد د ملکي او نظامي مرستو د پیل لومړۍ ارزونه وي. دا ډیره مهمه ده چې د نن د وضعیت څخه ښه پوه سو، تر څو راتلونکي پروګرامونه ښه تطبیق کړو. ما د خلکو سره په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي او ډیرې ښې نظریې او مشورې په خاص ډول د معرف او روغتیا په سکتور کې ترلاسه شوي دي. موږ به د امنیتي مسلو په برخه کې هم توجه وکړو، خو په دې اړه نه غواړم نن کومه ژمنه وکړم. دا هلمند ته چې په امنیتي او ملکي برخه کې په تیر یوه لسیزه کې تر ډیره په برتانوي او امریکایي مرستو ولاړ وو، د فرانسې د سفیر لومړی سفر دی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین هم په دغه ګډه خبرې ناسته کې ول، د نورو پرمختیايي پروژو تر څنګ د امنیت او سولې د ټینګښت په برخه کې د تیرو دریو ورځو راهیسې د فرانسې د سفیر سره ژور بحثونه کړي دي. او ډیر ژر به د هلمند سره د فرانسې هیواد د لوري د دغه دواړو برخو د ملاتړ اعلان وسي.
دوی سره موږ امنیتي برخه کې چې تاسو ته ویلم ډیر عمیق خبرې هم درلود چې دوی یو څه نظریاتو تبادله هم سره وکړم. دغه رنګه چې اوس ډیر حاد دی د سولې په هکله چې ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې مهم دا ده چې جنګ د حل لاره نه ده، سوله د جنګ حل لاره ده، چې دا ټول جهانیان اوس د افغانستان هغه پیکیج د سولې چې دا هغه تایید کړه او دا اوس په دې باندې موږ ډیر خبرې وکړو بین الافغاني مذاکراتو باندې.
د فرانسې سفیر په لشکرګاه کې د یو شمېر مخورو او مدني فعالینو ترڅنګ د 215 میوند کل اردو د مسولینو او کارګاه څخه هم لیدنه کړې ده. ویل کېږي فرانس واریشه د درې ورځو په دغه موده کې د یوې ورځې لپاره د نیمروز ولایت مرکز زرنج ته هم تللی و چې د ایران سره د روان تجارت او ترانزیت ترڅنګ د هغه ولایت پر امنیتي او اقتصادي حالت هم د مسولینو سره خبرې اترې وکړې. موږ دلاستای د ازادي راډیو هلمند.
همدا شیبه مو خبر در لاسه کړ چې په کابل کې 14 شوی دی. ازادي راډیو خبريال حدیث پردیس همدا شیبه را سره د ټلیفون په لیکه دی. پردیس او 14 چیرې شوی دی؟
نوري صاحب 14 د کابل خار د کمپني
پردې صاحب غږ مو سم نه اوریدل کی ک ودرېږي یو چیرې آرام که څه هم شاید وضعیت خنه وي خو اوریدونکو واړی پوشي. بله
بله اوس څنګه شو نوري صاحب؟
بله سم راځي आवाज مې ربني.
او نوري صاحب 14 نن سار وختي د کابل خا کمپنۍ سیمه کې شوې که څه هم تر اوسه پورې کومې امنیتي سرچینې دغه 14 تایید نه کړې خو شیروا مخ کې د امیر وخت او سرت ویان وایي مجرو رسنې ته تفصیلي پیغام کې ویلي چې له یادې پیخي روښتونونو تدری ټپیان ورول شوی خو اخوا طالبانو بیا رسنې ته تفصیلي پیغام کې ویلي چې دوی د کمپنۍ په سیمه کې د سفریت په کې موټر بم حمله کړی ده. نو مونږه د کورنیو چارو وزارت دفاع وزارت سره هڅه وکړه چې دغه پیښې په اړه نور جزئیات واخلو تر اوسه پورې هغوی دغه پیښې د زیاتو جزئیاتو په رابطه باندې ورکول ته حاضر شوي نه دي. اما اوس د امیر روغتیا وزارت دا خبره تایید کړې چې درې ټپیان له دغه 14 ورول شوي دي.
بله حدیث پردیس له تاسو نه مننه. د دغه 14 په اړه نور جزئیات به بیا هم وروسته له اوریدونکو سره شریک کړو. ازادي رادیو او ریډیو سهارو به جیا ولسته خید او اوس به هم رضوان مراد خوښ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کړې ده.
زیات شمیر لویدیځو ورسپانو پر ټولنیزو شبکو د خبر شوی حق ویډیو په اړه تبصری کړی دی چې پکې خودل کیږي یو سویډنۍ محصله له سویډن څخه د یو افغان سړي د وستلو مخه نیسي. دا ویډیو یوازې په دوه ورځو کې څه د پاسه 2 میلیونه کسانو کتلې ده. واشنگټن پوسټ ورسپانې په دې اړه لیکلي دي پروانه اونې کې وې سویډنۍ محصلې له دې هیواد څخه د 25 کلن افغان پناه غوښتونکي د وستلو د مخنیوي لپاره نوې لار غوره کړه. ایلن ایرسون چې کله خبر شو چې یو افغان سړی استنبول ته پلتونکو الوتکه کې کېنول شوی چې افغانستان ته بیرته واستول شي د همغه پرواز ټیکټ یې واخست او الوتکه ته پورته شوه. واشنگټن پوسټ لیکي ایرسن پر خپل سیټ لکیناسو انکار وکړ او تر هغه پورې ولاړه و تر څو چې دغه افغان سړی افغانستان ته له ستنولو وشغوره. دا مطلب لیکوال وی د ایلن ایرسن دا ډراماتیک عمل د دې سبب شو چې پرواز 2 ساعته وسنډیږي. د سوډنۍ محصلې استدلال کو چې کدا افغان خپل هیواد ته واستول شي نو وبوشل شي او تر هغه به کینني چې دا پناه غوښتونکي له الوتکه کوشوي نه وي. ټلګراف رسپانه هم په خپل ورستۍ غنه کې د سویډنۍ محصلې لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکنه کړې ده. ټلګراف لیکي په یو جنجالي حالت کې ایلن ایرسن په داسې حال کې خپل لایف ویډیو جوړوله چې د الوتکه عملی او نور سپرلیو هڅه کوله هغه اړباسي چې پر خپل سیټ کینی. د 14 دقیقو په دې ویډیو کې ایرسن وایي دا غواړي چې د یو شخص ژوند وژغوري او تر کومه چې یو کس ولاړ وي پیلوټ نشي کولای پرواز وکړي. ټلګراف رسپانوي په دې ویډیو کې یو شمېر نور سپرلې له ایلن ایرسن سره استدلال کوي او له هغه غواړي چې پر خپل څوکۍ کینی چې الوتکه پرواز وکړي. ورسپانه زیاتوي ایلن ارسن وتوانید چې یو افغان پناه غوښتونکی له ستنولو وشخوري، خو د الوتکې د عملې له سپارښتنو څخه د سرغړونې په جرم به یا نقدي جریمه کیږي او یا به شپږ میاشتې په توقیف کې تیروي. ټلګراف د مطلب په پای کې په تیره سپتمبر میاشت کې له سویډن څخه د 1 شپږ کلنې افغان میرمن د ستنولو موضوع یاده کړې ده چې د پناه غوښتنه یې رد شوې وه او له سویډن څخه یې ویستلو په دې هیواد کې جنجالونه وپارول. انډیپندنت ورځپاڼې هم د ایلن ارسن لخوا افغانستان ته د یو افغان پناه غوښتونکي د ستنولو د مخنیوي په اړه لیکلي دي. انډیپندنت لیکي که څه هم د الوتکې عملې او یو شمېر سپرلیو هڅه وکړه چې دا سویډنۍ محصله اړ باسي چې پر خپل سیټ کینی او الوتکه پرواز وکړي، خو ورو ورو نور سپرلۍ بیا د ارسن ملاتړ ته رامخته شول. د دې سویډنۍ محصلې لخوا د لایف ویډیو په وروستۍ شیبه کې هغه مهال د چکچکو غږونه پورته شول چې هغه او افغان پناه غوښتونکی د دریو امنیتي ساتونکو په ملتیا له الوتکې کوز شول.
ازادي راډیو اوري. د کابل د ولایت شورا یو شمېر غړي امنیتي مسولین تورنوي چې د ښار د امنیت د ټینګښت او له جنایي جرمونو څخه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. د دې شورایي غړې مریم سادات وویل کابل په ښار د 2 راکټونو توغېدل د دې ښکارندوی کوي چې امنیتي بنسټونه ډېرې خلاوې لري. په وروستیو کې په کابل کې پر 14 سربیره دغه راز د راکټونو راکټي حملې هم ډېرې شوې دي. مخکې مونږ ورته لکه څنګه چې محمد حدیث پردیس څخه واورېدل چې په کمپنۍ کې نن بیا 14 شوې د روغتیا وزارت چارواکو 14 تایید کړی او ویلي چې 3 ټپیان وروړل شوي دي. محمد حدیث پردیس هم د کابل د ناامنیو او د غرض د کابل د ولایت شورا د یو شمېر غړو د وروستیو شکایتونو په اړه راپور لري.
د کابل د ولایتي شورا ځینې غړي وایي امنیتي بنسټونه تر اوسه نه دي بریالي شوي چې حتی د افغانستان په پلازمینه کابل کې د امنیت کمزوري نقطې ختمې کړي. د دوی په وینا وسلوالو مخالفینو تل همداسې امنیتي خلاو ګټه پورته کړې. د کابل د ولایتي شورا یوې غړي مریم سادات د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل په ښار د 2 راکټونو توغول د امنیتي بنسټونو کمزوري ښکاره کوي. نوموړی وایي داسې حکومت ته متاسف یو چې امنیتي بنسټونه یې دومره کمزوري دي چې حتی نشي کولی د کابل امنیت خوندي کړي. د انتحاري او چاودنو موضوع که یوې خواته پرېږدو، د 2 راکټونو راتوغول ډېره غټه خبره ده. دا چې دښمن موږ ته د دومره کمزورۍ فکر کوي او موږ له داسې یو وضعیت سره مخ کوي، دا د حکومت ډېره کمزوري ښیي. میرمن سادات وایي د انتحاري او راکټي حملو تر څنګ په پلازمینه کې جنایي جرمونه هم ډېر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د کابل د افشارو په سیمه کې توغندیو لګېدل چې د کابل د پولیس پوینا 3 تنه ټپیان کړي دي. د کابل د پولیسو وایان احمد سانگزی ویلي د لومړنیو راپورونو پر بنسټ د توغندي میدان ښار ته له نږدې سیمو توغول شوي دي. کابل د 2 کلونو راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفینو د بېلابېلو حملو شاهد دی. په روسي مورد کې د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه انتحاري حمله وشوه چې پکې یو شمېر ملکي او پوځي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دا ورته حمله په چیر په کابل کې د جنایي جرمونو زیاتېدو هم د ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین میرزا محمد یارمن د قوي امنیتي کمربندونو نه موجودیت، د مرتفع سیمو نه پوښښ او همداراز له امنیتي کمرو څخه ناسمه استفاده هغه امنیتي خلاوې بولي چې په خبره وسلوال مخالفین ترې استفاده کوي. که څه هم ځینې راکټونه امنیتي ځواکونه کشف او له منځه وړي، خو ډېروالی د اندېښنې وړ دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په کابل کې ځینې امنیتي خلاوې مني، خو د کابل ښار امنیتي وضعیت به وارزول شي.
ما یک سروې امنیتي را قرار است سطح عمومي در کابل
دای وی تمه د چمنګ په خار ولسوالي ولرو پرتو سیمو کې امنیتی سروي تر سره کړو او د هغې لمخې ان شاء الله چې د کابل ګارنیزیون او د ملي امنیت ریاست سره په همکارۍ به د کابل اسی پزیر نقطې لمنځه یوسو. نجیب دانش په کابل ښار کې د مخالف وسلوالو ډلو موجودیت ردوي، خو د امنیت قمندانۍ وایي نشمت ستانکزی بیا د کابل په لورو پرتو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او طالبانو د موجودیت خبره تاییدوي. د نوموړي په خبره ډېر ژر به اسی پزیر سیمو کې تصفیوي عملیات پیل شي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پرنوي انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی، خو لومړنۍ شمېرې ښیي چې ښایي دا ګوند ونه توانېږي چې اکثریت رایې وګټي چې وکولی شي په خپله یو خپلواکه توګه حکومت جوړ کړي. د یو شمېر څارونکو په باور که چیرې یو ګوند هم ونه توانېږي چې حکومت جوړ کړي، نو ښایي د پاکستان د پیپلز ګوند د یو ائتلافي حکومت په جوړولو کې اساسي رول ولوبوي. نور حال د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د پاکستان په ویاکلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپله قانوني دوره بشپړوي او د عمومي انتخاباتو له لارې سیاسي واک بل ملکی حکومت ته سپاري. په پاکستان کې د رای مرکزونه د سهار په 2 بجو پرانیستل شول او د ماښام په 6 بجو وتړل سول. د پاکستان د انتخاباتو له کمیسیون یو شمېر سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې وه چې د رای ورکولو وخت یو ساعت تمدید کړي، خو غوښتنه یې رد سوه. رپورټونه وایي په ښاري مرکزونو کې د خلکو ستر کتارونه ولاړول او خلکو په دې پروسه کې تود ګډون وکړ. په ټول پاکستان کې لږ تر لږه 15,000 انتخاباتي مرکزونه پرانیستل شوي ول. په پاکستان کې 1.6 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. په دې ټاکنو کې د پاکستان د پارلمان 342 چوکیو ته د ټولو صوبو 3,015 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. د پاکستان د ملي اسمبلی 6 چوکۍ د ښځو او 10 د غیر مسلمانو اقلیتونو لپاره ځانګړي شوي دي. هغه نظر پوښتنې چې تر انتخاباتو مخکې شوي څرګندوي چې د عمران خان ګوند تحریک انصاف او د نواز شریف ګوند مسلم لیگ نواز په دې سیالۍ کې ډیر سره نږدې دي. په دریم ځای کې د پاکستان پیپلز پارټي د پاکستان د خلکو ګوند بلل شوی چې بلاول بوټو زرداریه له مخکښو کاندیدانو دی. د زیاتو څارونکو په باور که چیرې دواړه مخکښ ګوندونه مطلق اکثریت ونه ګټي، دریم ګوند یعنی د پاکستان د خلکو ګوند به د یوه ائتلافي حکومت په تشکیل کې اساسي رول ولري. په پاکستان کې پرون انتخابات په وینو لړلي ول. په کوټه کې پرون د یوه انتخاباتي مرکز په وړاندې په 14 کې لسګونه کسان ووژل او زخمیان شول. خو تر دې مخکې هم په وروستیو څو اونیو کې په پاکستان کې پر سیاسي فعالانو، انتخاباتي کمپاینونو او کاندیدانو خونړۍ حمله شوې چې د څو مخکښو کاندیدانو په ګډون سلګونه کسان پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي.
او سم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پکتیا ته په سفر کې و.